السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ورې دغه پروگرام موسیقي ته ځانګړی دی خو په سر کې دوه راپورونه هم لرو خبرونه به هم تاسو ته ووایو د راپورونو مهمه موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر بشري وضعیت باندې ځانګړی بحث شوی خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دي رسیدلي. د سولې ولسي حرکت غړي نن د بغلان په پلخمري ښار کې له دیني عالمانو سره ناسته لري. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه به نن ماسپښین دوه بجې دویمه ورځنۍ لوبه وکړي او په دمشق کې د ایران پوځي اتشي ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیلو له وار وار غوښتنو سره سره به هم ایراني پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا لمرسیال ولسمشر مایک پنس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی پر خپل ټویټر لیکلي د سې شنبې په ورځ له مایک پنس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی. د ښاغلی غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو کال مخکې د اګست په 2 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړې چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی چې ترهګري ډلې پکې پناه ځایونه لري. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دي رسیدلي. جیم ماتیس چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پنټاګن کې خبرې کولې همدارنګه وویل چې وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بله کومه لار نه لري.
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago.
جماعتس وی طالبان هغه څه چې دوه کال مخکې یا یو کال مخکې ادعا کوله ونه رسیدل او هغه دا و چې د ښارونو په نیولو او کنټرولولو بریالي شي. جماعتس په داسې حال کې دا خبرې وکړي چې طالبانو سږ کال په افغانستان کې په ګڼو ښارونو باندې بریدونه کړي دي. د غزنی په ښار له لوی اختر مخکې د دوی ډلې زبرید دغه پیښو یو لوی بیلګه شمیرل کیږي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت غړي نن د بغلان په پلخمري ښار کې له دیني عالمانو سره ناسته لري. دا خبره د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست شیبه مخکې ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دیني عالمان راغونډیږي هغوی سره پر لار غږیږو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به د جګړې د شکیل اړخونه څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
خغلی وطن دوست ویل پرون شاوخوا 2000 بغلانیان په بغلان ښار کې ورغلی او له دوی سره ناسته درلوده. هغه ویل بغلان ته پر رسیدو ډیر ستونزې ولید او ګڼ ملګری په لار کې ناروغ شول. د دې خبره د سولې ولسی حرکت غړي په 2 کې له بغلان بلخ ته خپل پیاده سفر پیل کړی او له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو به وغوړي چې سوله وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي له کمکی اختر 2 مخکې له هلمند تر کابل پیاده مزل وکړ او هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د خېلو خو ترمنز د اوربند ټینګښت ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن ماسپښین 2 له ایرلند سره دویمه ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې پیلېږي. اوس وخت افغانستان او ایرلند په ورځنیو لوبو کې په مساوي اندازه یو بل مات کړي او که نن لوبه افغانستان وګټي نه یوازې دا چې یوه لوبه به ترې مخکې شي بلکې د اوسني روان ټورنمنټ اتلولي به هم وګټي. هغه ځکه چې افغانستان د 3 لوبو لومړی یوه وړمه ورځ له ایرلند ګټلې وه. ایرلند او افغانستان تر 1 لوبو مخکې 2 لوبې هم وکړي چې دواړه افغانستان وګټلې. ورزو د نړۍ خبرونو ته په دمشق کې د ایران پوځي اتشي ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیلو له وار وار غوښتنو سره سره به ایران ایراني پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. د ایراني رسنیو د رپورټونو په اساس په سوریه کې د ایران پوځي اتشي ډګر جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون ویل په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې یو برخه ده چې د دفاع وزیرانو تیرونه لاسلیک کړه. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ډله د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد ملاتړ کوي، وسلې ورکوي او زرګونه جنگیالي ورلېږلي دي. امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیر اونۍ یو ځل بیا له ایران غوښتي چې خپل ټول پوځیان له سوریې وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران په ښکلتیا پورې هم تړاو لري. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښون کې څرګندونې وغندي. د سېشنبې په ورځ د بشري حقوقو د سار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړی کرښې په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنیو او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي سو ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې لري. د اگست د میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو او درې نور ټپیان شول. د چچن د حکومت مشر رمضان قدیروف له دې پیښې وروسته وویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړیو او خپلوانو ته به سزا ورکړي. نوموړي همدارنګه د بشري حقوقو فعالانو ته خبرداری ورکړ چې په دې پیښه کې مداخله نه کوي. روسیې تر اوسه پورې له ولسمشر پوتین څخه د بشري حقوقو د ډلو د دې غوښتنې په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلای شي. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یو غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم یو امنیتي شرکت چې اوس یې نوم اکاډمي بدل شوی وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي دوی د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د دې دریس هرکلی کوي. اجمل اند او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وخود او دای معقوله لارونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سې شنبې په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې وی خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لار نه ده. خغلی ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد لازمیخ سره مخ کړی وي د جګړې خصوصي کول خی معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ نه هدیر شوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي. دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تیرو میاشتو کې د بلک واټر امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي ایریک پرنس ویلي و چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نو مولوی وطرح جوړه کړې و چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بیلابیلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو خزړه نه لري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هرکلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شهزادی رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر سرګندونې پر ځای وبللې او ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده امریکا
خغلی رادمنی شوایی د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریزه وړاندیز څخه ملاتړ کړی دی او سرګندونې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامي مسلو پر بنسټ
فرهنګي او نظامی افغانستان.
د بلک واټر خصوصي امنیتي شرکت استدلال کوي چې د 2018 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 144 میلیارډ ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر ایریک پرنس وایي د مهال په افغانستان کې د 15000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا ډیر سره قراردادیان حضور لري. خو نو مغولې ټینګار کوي چې کده د پلان عملی شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیان اندېښنه خوده لوي چې خای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایریک پرنس د پلان ملاتړ وکړي. خو د امریکا دفاع وزیر د سی شنبې پورز لدې پلان سره د خپل مخالفت په خودلو د اندېښنې تر ډیره را کم کړي. خو پر دې سربېره ځینو امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې حمید مومند په کابل کې دغه مطبوعات کتلی او دغه تبصره یې جوړه کړې.
د کابل رسپانډنټ په خپل غړو کې تر ډیره په افغانستان کې د ځان وژنکو حمله او هدفي وژنو د زیاتدو په اړه د سیګار پر روسي راپور بحثونه کړي دي. دنیا رسپانډنټ په خپل لومړي مخ کې د سیګار دا راپور راغسته ده چې امنیتي پیښو ته په اشاره سکل په افغانستان کې د ځان وژنکو حمله او هدفي وژنو زیاتدو ته اشاره کوي. رسپانډنټ وړاندې لیکلی دی چې د سیګار پر راپور کې راغلی دی چې سکل په هدفي وژنو کې په سلو کې 15 او په ځان وژنکو حمله کې په سلو کې 88 زیاتوالی راغلی دی. خود ورسپانې په وینا د سیګار پر راپور کې سکل په افغانستان کې په مجموعي توګه د امنیتي پیښو کمیدو ته اشاره شوې او ویل شوې چې د ملګرو ملتونو یو څېړنه ښیي چې د تیر کال په پرتله سکل په امنیتي پیښو کې په سلو کې 9 کمی راغلی دی. سرخط ورسپانې بیا د سیګار راپور ته په اشاره په خپل سر لیکنه کې په کابل کې د هدفي وژنو د زیاتېدو پیښو ته اشاره کړې او لیکلی دی چې حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. رسپانډ لیکي چې هدفي وژنې به پخوا په لرو پرتو سیمو کې روانې وې، خو اوس لړۍ تر کابل را رسېدلې ده. رسپانډ په کابل کې د هدفي وژنو ځنو پیښو ته په اشاره لیکلی دی چې سمود مخکې په مکرویانونو کې د ځانګړو ځواکونو قومندان عزیز الله کاروان وژل شو. له دې راروسته په خوشحال خان مینه کې 2 کسان او له هغې وروسته د پوځي چارو یو کارپوه زلمی وردک په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شول او همداراز اوړمه ورځ 2 پیلوټان په رڼا ورځ ترور شول. رسپانډ لیکي چې هدفي وژنو زیر ستر ستونزې راولاړې کړې دي او ان د جګړې په ډګر کې د سرتیرو لاسونه ورتړلې دي. رسپانډ وړاندې دا ادعا کړې ده چې ځینو سرچینو ورته ویلې دي چې د فرا د جګړې په مهال طالبانو د هوایي ځواک پیلوټانو ته په ټلیفون خبرداري ورکړې وه کې په جګړه کې دوی ته مرګ ژوبله واړوله، نو د کورنۍ غړي او ماشومان به په نښه کړي. رسپانډ شک څرګندوي چې ممکن وړمه ورځ په کابل کې د 2 پیلوټانو وژنه ښایي د همداسې کومې قصې زیږندوي. هوا دولتي رسپانې لیکلی دی چې د سیګار پر راپور کې چې پرون خپور شوې په ځان وژنکو او هدفي وژنو کې د زیاتېدو سربېره د افغانستان امنیتي حالات هم بې ثباته ښودل شوې دي. رسپانډ لیکي چې په راپور کې له دې سره سره سکل په امنیتي پیښو کې په مجموعي ډول کمښت ته اشاره شوې او ویل شوې ده چې هر ورځ په اوسط ډول تر 3 زیاتې پیښې ثبت شوې، حال دا چې تیر کال دا شمېر 9 و. ملیارمن رسپانه هم خپل سر لیکنه د سیګار راپور ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې په ځان وژنکو حمله او هدفي وژنو کې د زیاتوالي لپاره د هیواد کشفي ادارې مقصرې دي. رسپانه لیکي چې اکثره انتحاري حمله په گاونډي پاکستان کې پلانېږي او حمله کوونکي هم له هغه ځای راځي او هدف ته ځان رسوي. خو رسپانه لیکلی دی دا چې دغه حمله کوونکي په څه ډول له پاکستان څخه په افغانستان کې دننه او انتر پلازمېنه ځانونه رسوي د هیواد د کشفي ادارو په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. رسپانډ لیکي چې د سیګار پر راپور کې د هدفي وژنو په سلو کې 15 زیاتېدو ته هم اشاره شوې ده، خو افغان حکومت او په تیره بیا د کورنیو چارو وزارت د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري او وژونکي ښه په آرامۍ سره خپل اهداف په نښه کوي او له منځه یې وړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 3 پر اس په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. دغه سازمان بشري مرستو د همغږي مسول جان ګینګ په خپلو څرګندونو کې د امنیت شورا ته وویل چې پرستو سونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ 4 ښارونه له ډیر بد بشري وضعیت سره مخ دي. د سوریې حکومت تر نورو ډیر په دې هیواد کې روان بشري بحران مسؤل بلل کیږي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به پوره 45 دقیقې تاسو ته پښتو موسیقي خبره شي.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخیدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسول جان ګینګ د 3 په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا د څرګندونو کې ویل د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولای شي د سوریې په وکلنې کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي.
Recent weeks have seen a further serious deterioration of the humanitarian situation in the northwest.
جان ګنګوای په تیرونو کې په شمال ویدیس کې د ادلب، حلب، حما او لازکی خارونه د بمباری او توغندیو د بریدو په منځ کې د ډیر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وشل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د خونځو او روغتونونو په شمول غیر نظامی تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه